په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو یو وار بیا درته هرکلی وایو په را روانه خبرونه کې. د کندوز په ملکی تلفاتو ریپورت لرو، نور مسایل هم څېړو، خو پیل خبرونه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیو سره باید عدالت وشي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني نن د غور ولایت ته سفر وکړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي د ناټو افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبې د ورځې په برید کې د ملکی تلفاتو په اړه پلټنې کوي. د دې برید په نتیجه کې د طالبانو یو مشر او همدارنګه یو شمېر نور قمندانان، شپږویشت تنه ملکیان، درې تنه افغان سرتیري او دوه امریکایي سرتیري وشل شوي. د ملکیانو په ګډون په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي چې ګڼ شمېر ماشومان هم پکې شامل دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو اصلي لامل د مخالفینو لخوا د استوګنی د کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پټیل په یوې اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ خپره شو وایي په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې د وژل شوو دیرش قربانیانو کورنۍ او دوی د عدالت مستحق دي. دی وایي کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي، روان کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی دی. اعلامیه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې عاملین مجازات شوي او دا باید د انساني ژوند پر وړاندې د بې اعتنایۍ یوه بله بېلګه ونه اوسي. اعلامیه د پیښې په اړه د چټکو پلټنو او څېړنو غوښتنه کوي. د پنځشنبې په ورځ په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو او د هغوی د مشرانو په ګډون شاوخوا دیرش تنه ملکیان ووژل شول چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غني نن د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکي وایي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼ وژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت عمومي وضعیت کتل دي. اخو افغان چارواکو ویلي پرون د افغانستان په شمال کې په سرک کې خودل شوي یو ماین د چاودلو په نتیجه کې لږ تر لږه نهه تنه ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې دا کسان په فاریاب کې د واده مراسم ته روان وو. د فاریاب د والي ویان جاوید دیدار وایي په دې چاودنه کې اوولس کسان وژل شوي او د کوچنیانو او ښځو په ګډون دولس نور ټپیان دي. د وایي ناوې هم ټپي شوې ده. خو په ولسي جرګه کې د فاریاب وکیل بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې نهه کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د سیمه او نړۍ خبرونه هم په یو داسې خبر پیلوي چې افغانستان سره تړاو لري. د روسیې صدر اعظم وایي په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغییر نه دی کړی. دا خبرې دیمتری میدویدف د افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د اجرائیه رئیست څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دیمتری میدویدف د دې کتنې پر مهال وویل خوشحاله دی چې د دې سازمان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو فرصت برابر شو. د خبرپاڼې له مخې میدویدف افغانستان او روسیه ترمنس د اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لري. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه د مواصل خار بیرته ونیسي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې بغدادي په یو غږیز پیغام کې له خپلو جنګیالیو وغوښتل چې په مواصل کې له عراقي ځواکونو سره د جګړې پر مهال دې پر شان نه ځي. دوریان ویلي که څه هم د ثبت شوي غږ کروالی نه دی ثابت شوی، خو دا د داعش د مشرانو ښکاره هڅې دي چې غواړي له خپلو جنګیالیو سره خبرې وکړي. د ویلي چې ثبت شوی غږ له جنګیالیو دا غوښتنه هم کوي چې په خپلو کې جګړه نه سره کوي. دوریان ویلي دا د یو مشر داسې خبرې دي چې کله د ټولو پر یوه لاره ساتلو قومنده کنټرول او وړتیا له لاسه ورکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آذربایجان له حکومت غوښتي چې دغه دوو مدافع وکیلانو زورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیې څېړي. د امریکا میشتې غیر دولتي ادارې فریډم هاوز مرستیال مشر رابرټ هرمن د پنجشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د آذربایجان حکومت باید د الچین صادقوف او فارس مازلی پر وړاندې تهدیدونه او زورونه بند کړي. د دغه وینا دا دوه کسان له ګوتو په شمار وکیلانو څخه دي چې د سیاسي بندیانو د استازیتوب جرأت کوي او د حکومت ناسمو کړنو ته پام اړوي. په آذربایجان کې د چهارشنبې په ورځ یوې دولت پلوي رسنۍ پر خپله ویبپاڼه داسې تورونه خپاره کړل چې صادقوف د خپل یو موکل له میرمنې سره ګوندې ناسمې اړیکې لري. صادقوف ویلي چې د په دې وروستیو کې تهدید شوی او په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر او د هغه میرمن هم د دې وزیر د کار په خاطر په مرګ تهدید شوي دي. د اروپایي شورا عمومي منشي ویلي له روسي چارواکو کوسرای په زندان کې د بشری حقوقو د مدافع الدار دادین د وهل کېدو او د ریپورتونو په اړه خبرې کړې. توربجورن جاګلند د پنځشنبې په ورځ ویل د عدلي وزیر الکساندر کاونولوف یې د تلیفوني خبرو پر مهال هغه ته ویلي چې د دادین د ادعاو په اړه اندېښمن دی. دادین خپلې میرمنې ته په لیک کې لیکلي چې د دوه نیمو کلونو د بند پر مهال په زندان کې وهل شوی او تهدید شوی دی. جاګلان چې د ناروی پخوانی صدر اعظم دی له روسي چارواکو غوښتي چې د بشري حقونو د دغه مدافع د ادعاو په اړه بشپړې پلټنې وکړي او په روسیه کې د زندانونو د اصلاحاتو لپاره له اروپایي شورا سره یو ځای کار وکړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د ناتو او افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبې د ورځې د هغه عملیاتو په اړه پلټنې کوي چې په نتیجه کې پر وسلوالو طالبانو سربیره ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. په انتخاباتي کمیسیون کې د غړیتوب لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې د مرکو لړۍ پیل شوې. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وزیرانو د احتزاب په اړه د ولسي جرګې د وروستۍ پریکړې درناوی او هرکلی کوي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان نوې ملي جبهه وایي د اسرائیل ریاست جوړېدل د ولسمشر د لومړي مرستیال رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړی او د اختلافاتو سبب شوی دی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. افغان چارواکي وایي د ناتو او افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبې د ورځې د هغه عملیاتو په اړه پلټنې کوي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شمول شپږویشت ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. د ملکیانو په ګډون په دې برید کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو اصلي سبب دا دی چې مخالفین یا د حکومت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو استفاده کوي او ولسی خلک د سپار په توګه کاری. ملالی بشیر په دې اړه د ریپورت تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت یو پلټونکی ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل سوي وي، عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ سي. د جمهوري ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دښمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړي دي چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمېر ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې د پنځم به د ورځې عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښ د طالبانو د ګروپ مشران او ځینی قومندانان یو جلسوي او نیول سوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیا الرحمن متقی او وژل شو. د سره په څنګ کې ملا منصور قاری محمد یار قاری بلال قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر ګروپان وو د طالبانو دا هم ووژل شو.
تورن جنرال وزیر زیاتوی چې څلور نور د طالبانو کسان د ملا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول سوي دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیری هم وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي، او دوه د قاتم ملاتړ ځواکونو سرتیری هم وژل سوي او دوه نور یې ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. تورن جنرال دولت وزیر وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایم د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
خپله باندې د ملا ضیاء الرحمن متقی او ملا ضمیر بای چې ما درته وویلې چې یوې نیول شوی او یوې وژل شوی دی، د دوی کورونه هم په همدې سیمه کې و او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړي او یو کوچني مړي او شا او خوا ډیر شټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته ورول شوي دي. د ناتو ائتلاف ویلي چې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه چټک ځواب نه دی ویلي. تیر کال په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې لسګونو کسان ووژل شول. د امریکا پوځ له دې حمله وروسته د دوو جنرالانو په ګډون خپل شپاړس افسران انضباطي مجازات کړل، خو بې پولي ډاکټرانو دا حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې د مرکو لړۍ پیل شوې ده. زموږ همکار سباون کاکړ پرې له کابل رپورټ راکړي.
د 23 کسانو نومونه چې په اوسنۍ لیست کې شامل شوي د مخامخ مرکو لپاره د غوراوي کمیټې له غړو سره مخ شول. دوی 15 دقیقې وخت لري چې د انتخاباتو په برخه کې خپلې طرحې مطرح او ورسره د غوراوي کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ورکړي. تر ډېر دغه پښتون تخنیکی او د انتخاباتو په اړه دی. په سر کې د غوراوي کمیټې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره د کاندیدانو عبداللطیف ابراهیمی او زکی عدلی د مرکو یو برخه اورو.
و دو کرسی به زنان تخصیص شرکت شده چه خطه بتونن که از این خالیگاه یا به رفع از این خالیگاه چی تره رو داره؟ چه خطه میره رفع هم بکنن؟ به خاطر اینکه این کرسی های خانم ها خالی نداره؟
خیلی زده ما دو همشیره را تقاضای ما است که همون ترمجیری که همون لیاقت و شایستگی او را داشته باشد او را میشه این صلاحات اگه با ما داده باشد
انتخاب میکنه خلاف
انتخاب میکنیم از
دستخ میتونه شما
بله.
در قانون گذشته رئیس و معاون و منشی برای مدت 3 سال بود، امکان همکاری همدستی در طول مدت 3 سال امکان فساد فراهم می‌سازد.
هو کسان چې په دغه ازموینه کې د پنځم به فورز ګډون کړی وو وای چې تر اوسه د غلړی شفافه ده.
ته حال راکې پروسه شفاف
تر اوسه د غلړی شفاف و رسنیو او د مدني ټولنو غړیو په دغه ځای کې حضور درلود. ان شاء الله که په دغه ډول د غلړی روانه و فراتونکو کې به هم دغه پروسه شفاف وي.
پیش پر بسیار خوب شه.
ما هدف ماده ای نیز
دی وایز مور هدف دارند چې په دغه کرسی کې بری ترلاسه کړو او پر اتن کې خدای مکړه خیانت وکړو. که د نورو کسانو لخوا په دغه ځای کې تحمیل شو نو په دې صورت کې به ملت زموږ څخه د صادقانه خدمت تمه ونه کړي. د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې په کار پیل وکړ او له 120 غوښتنلیکونو څخه وکړای شول چې 23 کسان د انتخاباتو کمیسیون او 10 کسان هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په اوسنی لیست کې شامل کړي. تر دې مخکې د دغه کمیټې مسؤلینو ویلي و چې د راتلونکي اونۍ په جریان کې به لیست ورستۍ او ولسمشر ته واستول شي. د دغه کمیټې غړي یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د مخکنیو ټاکل شویو معیارونو له مخې کسان په لیست کې شامل کړي دي.
تان شاید هستین که در اینجا نه کدام آثار است
دی وای تاسو خپل شاهدان یاستی چې دلته نه فشار ستا او نه هم څوک سفارش کوي، یعنی چې پروسه علنی ده. موږ د معیارونو او هغه پښتون د مخې چې مشخص شوي له مرکه کوونکو څخه نظر اخلو او همدې ته په کتو مو نمرې ورکوو چې بیا په لیست کې شاملېږي. د غوراوي د کمیټې مشر وایي چې د مرکو لړۍ به د راتلونکي اونۍ په جریان کې پای ته ورسیږي او تر هغه وروسته به دوی د غوره شویو کسانو لیست ولسمشر ته واستوي. جانداد سپینغر د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار او د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی دوړونه هم هغه کسان دي چې ورستی لسته لار موندلې ده. په 240 کسیز لومړنی لست کې چې د غوراوي کمیټې ته استول شوی وو، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د برحالي کمشنری ریدا اعظمي، د انتخابات خپلواک کمیسیون د خدماتو د برخي مشر اورنګزیب او دغه کمیسیون د ځینو ولایتي رئیسانو نمونه هم شامل و چې دې پړاو ته لار نه پیدا کړې. له یاد لست څخه 24 کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 10 کسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د غوراوي کمیټې لوري انتخاب شوي، خو ولسمشر له دې ډلې 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستان زموږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مرستیاله له سوانانو غواړي چې د خپل هیواد د سولې او پراختیا لپاره د په ګډه سره کار وکړي. په دې اړه د خان محمد سند راستولې رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي دفتر مرستیاله وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر راوستلو کې د ځوانانو رول مهم دی او دوی به ملاتړ وکړي. پر نیلا کاردل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شبیه سازی په نوم په یوې ناسته کې چې د یو شمېر ځوانانو لخوا تنظیم شوې وه وویل، د افغان ځوانانو نوي نظریات کولی شي چې په دې هیواد کې ډېرې ستونزې هوارې کړي.
زه له تاسو غواړم چې د جنگ او بیوزلۍ د ختمولو د تجربو حاصلول او بشري ارزښتونو ته درناوی یوازې خپل هیواد ته نه بلکې ټولې نړۍ ته کار کول دي.
د ملګرو ملتو د شبیه سازی په 2 ورځنی کانفرنس کې بزوانان د امنیت د شورا، کډوالو، د ښځو د حقونو او په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې به د ملګرو ملتو نقش په ښه توګه تمثیل کړي. په خاطر دې هم د ملګرو ملتو د پامیر د 2014 شبیه سازی کانفرنس د جمهور رئیس په حضور کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال جورج کیننګ هم وایي چې په دغه غونډه کې د ګڼو ځوانانو راټولېدل د پرمختګ نښه او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ښې لارې غوره کړې دي.
ډیری افغان ځوانان د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او د بشري حقونو د پلي کولو په پروګرامونو کې کار کوي او دا د افغان ځوانانو لپاره ښه لار ده.
خو د غونډې یو ګډون کوونکی ځوان قانې یحیی په دولتي ادارو کې د ځوانانو په کمرنګ ګډون اندېښنه ښیي.
ځوانان بیشتر در حاشیه قرار گرفتند.
اکثر ځوانان ګوشه سوي دي، سره له دې چې وړتیا لري دوی ته ډېر فرصت نه دی ورکړل سوی او ځخه نه دی اوریدل سوی.
بیکاری، غیر قانوني مهاجرتونه، په مخدره موادو د ځوانانو روګدي کېدل او د دوی د زده کړو په لار کې پراته خندونه د ځوانانو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. د غزوانان د حکومت له مشرانو غواړي چې کوم ژمنې چې له ځوانانو سره کړي باید عملی کړي او په سیاسي چارو او حکومتوالۍ کې دي د دوی ونډه زیاته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نه وری وسم د چلو دي زو رسپانې د افغانستان په اړه سوي فرشتي جلال سي ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز رسپانې د کندز شار شاوخوا ته د جګړې او په دې شار کې د یو شمېر ملکی کسانو او دوو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې سره په افغانستان کې په یو میاشت کې د جګړې له امله د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 50 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 9 میاشتو کې په ټول افغانستان کې یوازې 4 امریکایي عسکر په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې 2 عسکر زخمیان شوي هم دي. د کندوز والی ورځپاڼې ته ویلي چې دا هوایي حمله چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس 4 غړي هم پکې وژل شوي د افغانستان پوځ کړي، خو د کندوز یو شمېر ښاریانو او ځینې چارواکو ویلي چې دا حمله امریکایي ځواکونو کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي تیر کال کندوز اول ښار و چې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد، او تقریبا څو ورځې مخکې بیا دا خطر و چې طالبان یې ونیسي، خو په دواړو مواردو کې د سپیشل فورس په لارښوونه هوایي حمله وځپل او سپیشل فورس په جګړه کې فعاله ونډه ولوبوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو او په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سوو خلکو پر ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې وایي لږ تر لږه 1 میلیون افغانان اوسمهال په دې هېواد کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خوځېدو په حال کې دي. ورځپاڼې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان حکومت په اکتوبر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې اروپایي اتحادیه هغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي چې په اروپا کې د منلو په شرایطو نه دي برابر. د موافقې پر اساس اروپایي اتحادیه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تقریبا یو لک کسانو لپاره چې افغانستان ته به بیرته استول کېږي یو ترمینل جوړولی سي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سوو خلکو د ستونزو په اړه تفصیل معلومات ورکړي. همدارنګه په دې هېواد کې د امنیت خرابوالي ته په اشاره کې لیکلي چې د 2014 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1400 ملکي کسان په جګړه کې وژل شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د شمیر کارپوهانو نظر هم اخیستی او ځینې کسانو ورته ویلي چې د جګړې له امله د خلکو بې کوره کېدل، له پاکستانه د افغانانو ستنونه، او له اروپایي اتحادیې د یو شمیر افغانانو بیرته را استول به شایي وسوالو طالبانو ته دا موقع ورکړي چې بیکاره او بیروزګاره سوي ځوانان ځان ته ورجلب کړي. څارونکو ویلي چې د افغانستان د بحران ژورو ته ورټیل وهلی شي.
دا د آزادۍ رادیو ده. د ارګمانۍ وایي د وزیرانو د استهزاء په اړه د ولسي جرګې د وروستۍ پریکړې درناوی او هرکلی کوي. د ولسمشر د ویان رسیال وایي ولسمشر هم د بودیجې د نه مصرف په اړه جدي دی او حکومت بل ولسي جرګې سره د وروستۍ پریکړې د تدویق په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت ځینې غړي وایي ښایي راتلونکې اونۍ به د وزیرانو د استهزاء لپاره مهالویش ترتیب شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ارګ ماڼۍ د ولسی جرګې له هغه پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي چې اکثریت وزیران به د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له امله استهزا کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د وزیرانو استهزا د صلاحیت اخیستل او د قانوني سرغړونې په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغوی معرفي کول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. دی وایي د وزیرانو په اړه چې ولسی جرګه هره پریکړه کوي موږ یې درناوی کوو، او دا د پارلمان صلاحیت د هغو وزیرانو ته چې رایې ورکړي څه ډول چلند ورسره وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره د حکومت او پارلمان ګډ کار او تفاهم کولی شي تر ډیره د مهمو پریکړو په عملي کولو کې مثبت اغیز وکړي. ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت د 1349 مالي کال د قطعي د رد تر څنګ پریکړه وکړه. هغه وزیران به استهزا کړي چې د پراختیایي بودیجې له 70% کمه مصرف کړي وي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې د رئیسانو په کمیټه کې د وزیرانو د استهزا لپاره مهالویش وټاکي. ښاغلي غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې وکیلان به له سلیقوي او سیاسي چلند پرته د استهزا کېدونکو وزیرانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دی وایي راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ د رئیسانو د کمیټې ناسته لرو، او له هغې وروسته به د استهزا کېدونکو وزیرانو لپاره مهالویش جوړ شي، او کله مو چې د وزیرانو ځوابونه واورېدل احتمالا د هر وزیر په اړه به د وکیلانو قضاوت فرق وکړي. ښاغلی غفاري وایي هغه وزیران چې په قانوني سرغړونې ګرام وپېژندل شي دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم معرفي کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې د پراختیایي بودیجې نه مصرف هر کال تکرارېږي، خو حکومت او ولسي جرګې د مخنیوي لپاره اساسي اقدامات نه کوي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون وایي د پراختیایي بودیجې نه مصرف د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ د افغانستان د پرمختګ مخه هم ډب کړي.
بودجه چی مصرف نکیگی به فقر به تراختی ها به زیر ساختون و عقد نشتواله او به فقر او پرمختگ اقل خندونه به افغانستان که نهادی نکیزی.
ښاغلی سیهون وایي د افغانستان پراختیایي بودیجه د نړیوالو ډونرانو له هغو مرستو تمویلیږي چې د پلان او ځانګړو طرحو له مخې حکومت ته ورکول کیږي، خو د ځینو مسؤلینو د بې کفایتۍ او لازمو ظرفیتونو د نشتوالي له کبله هر کال په میلیونونو ډالر په دې برخه کې ضایع کیږي چې باید مخه یې ونیول شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د اجرایي ریاست جوړېدل د ولسمشر د لومړي مرستیال رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړې او د اختلافاتو سبب شوه. د نوی ملي جبهې مشر انوارالحق اهدي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې پر مهال وویل چې کورنیو اختلافاتو له امله په افغانستان کې حکومتوالي له دوامداره بحران سره مخ ده. نور تفصیل د واصل وصال په رپورت کې.
د افغانستان نوی ملي جبهه د اجرایي ریاست جوړېدل په حکومت کې دنه د اختلافاتو زیږندګنی وایي چې د دغه ریاست رامنځته کېدل د دې لامل شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړي. د یاد جبهې مشر انوارالحق هدي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې د اوسني نظام د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل د اجرایي ریاست رامنځته کېدل دي.
د اجرایي ریاست جوړول له اساسي قانون څخه بهر کړنه ده چې په حکومت کې د لومړي مرستیال رول په فوق العاده ډول کمزوري کړی. د اجرایي ریاست صلاحیتونه په قانوني توګه نه دي واضح شوي او د جمهوري ریاست لومړي مرستیال او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافونو رامنځته کېدو ډېر امکان شته.
ښاغلی هدي وایي په هیواد کې د یو موثره حکومت جوړولو قانوني لار نوې ریاستي انتخابات دي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د ملي یووالي حکومت یو شمېر مشرانو یو پر بل انتقادونه کړي دي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود هم سموده وړاندې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو نیوکې وکړې. بلخوا عبدالله عبدالله هم په یو ناسته کې ویلي وو چې یو لړ مسایل شته چې د ولسمشر اشرف غنی سره پرې خبرې روانې دي او په تر ټولو وروسته کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ولسمشر او اجرایي رئیس پر قوم پالنې تورن کړي ول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد زلان هم ورته نظر لري.
اجرایي ریاست ایجاد او د ولسمشر د واکونو ویش د اساسي قانون په خلاف باندې د سیاسي جوړښت او جوړجاړي موجودیا د خپل دیمدي کمزوري حکومت رامنځته کېدلو دلیل ګرځېدلې.
خو د ولسمشر د ویان برسیال شاه حسین مرتضوی دغه ډول سرګندونې بیا اساسه ګڼي وایي چې د حکومت ټولې چارې د اساسي قانون سره سمې روانې دي.
د ولسمشر او مرستیالانو صلاحیتونه په قانون کې په واضح ډول ذکر شوی او کوم کارونه چې په حکومت کې ترسره کیږي هغه د قانون پر اړه کیږي.
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د تیرې سه شنبه په ورځ د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د اندېښنې وړ ګڼلي او ویلي ول چې د ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات شورا هم د دوشنبه په ورځ د ناستې پر مهال ویلي وو دغه شورا چمتو ده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یوې محکمې د امریکا او ازبکستان چارواکو ته د هغه میلیونونو ډالرو د برخلیک په اړه د خبرو ضرب الاجل غځولی چې د ازبکستان د پخواني ولسمشر له لور سره تړاو لري. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر څخه اورو.
د روان کال په لومړیو کې د امریکا د عدلیه وزارت د 6 میلیونه ډالرو د ضبطولو امر وکړ چې اوس مهال په یو سویس بانک کې پرتې دي او د ډیرو کلونو په اوږدو کې اخیستل شویو رشوتونو پیسې دي. د امریکا یوې محکمې د ازبکستان او امریکا چارواکو ته د دغو پیسو په اړه د پریکړې لپاره د ضرب الاجل موده وغځوله. دغه پیسې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنارا کریموف سره ارتباط لري. د قاضي اندرو کوارټر د پنځشنبه د ورځې حکم د 2012 کال تر جنوري نوې ضرب الاجل ټاکي چې د امریکا فدرالي چارواکي او د ازبکستان چارواکي په خپلو کې د دغو پیسو په اړه پریکړه وکړي. ویل کیږي دا خبرې په دوامداره توګه ستونزمنې دي. د ازبکستان د مدني ټولنې د غړو مدافع وکیل براین کیمبل د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دواړه لوري له نهو میاشتو راهیسې د دغو پیسو په اړه خبرې کوي چې په دې پیسو څه وکړي. که دا خبرې ښې خواته روانې وای اوس به دوی مخکې لا نتیجې ته رسېدلي وای. ګلنارا کریموفا د پخواني ولسمشر اسلام کریموف مشره لور ده. کریموف دوی میاشتې مخکې مړ سو. کریموف یو زورواکی مشر و. د ده ځایناستی شوکت میرزیایف هم د خپل واک ټینګولو هڅې کوي. اټکل کیږي میرزیایف به د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه رسمي چوکۍ خپله کړي. امریکای چارواکو اشارتن ویلی چې غواړي دا پیسې بیرته ازبکستان ته ورکړي، خو اندېښنه شته چې دا پیسې به څوک ترلاسه کوي، څه وړ به ورکول کېږي او څه وړ نظارت پای کېږي. په همدې حال کې ازبک چارواکي ناخوښ دي چې ګواکې امریکا د دوی پر خپلو پیسو شرطونه ورته ایږدي. د اسلام کریموف تر مړینې وروسته په ازبکستان کې سیاسي وضعیت هم حالات نور ترنګلې کړي دي. په همدې حال کې د ګلنارا د اوسېدو ځای نه دی معلوم. یو وخت دې ته د خپل پلار د ځایناستې په توګه کتل کېدل، خو دوه کاله وړاندې دا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په خپل کور کې نظربنده سوه او له هغه وروسته د دې په اړه ډېر معلومات نسته. دا د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې په علني توګه نه ولیدل سوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وس هم اتنیمی بجې شوې. یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو د قربانیانو سره باید عدالت وشي او د بمباریو د عاملینو د موندلو لپاره باید چټکې څېړنې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکو ویلي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼوژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت عمومي وضعیت ارزول دي. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې د سرک په غاړه خودل شوی ماین چاودنه کې لږ تر لږه نه ملکیان وژل شوي. روسي صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغیر نه دی کړی. دیمتری میدویدف دا خبرې له افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې په بشکک کې کړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ټلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه محاصل خار بیرته ونیسي. او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د اذربایجان له حکومت غوښتي چې د هغه دوو مدافع وکیلانو ځورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیې څېړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وسه مخکې له دینه چې زما همکاران په ډرامې باندې بحث وکړي، په مخې یو کله زر غونه ډرامې ته
یو کله زر غونه
گرانو اوریدونکو، د ډرامه په تیره برخه کې د سیمایز شورا د انتخاباتو پایلې معلومې شولې. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځ کې شون کې پر سباندی خبرې کوي.
استاد لیلما، نن لکه چې خونځی ته وخت راغلی.
هو استاد نفیسې، څه کار مې پاتې و، زه کله نورو ورځو وختي راغلم.
اگه جریده دی پیس انگه کرده؟ ماوین صاحب اجازه در کرده چی زوانندی که؟
نه، اگه خو اجازه ها نکرده. بیا لارم نه مدیر صاحب نمی اجازه واقعیسته. جریده می تک واحله.
زخشو، اسی پاره خبره زندینگه ای. او ریختیا، دی در معلومین خبره چنگه شوه؟
نه پوهیگم، مخی نه مدیر صاحبی دیر کوخه خو کرد. چی دی تلو نه مخی دی در معلومین کاروشی، خو نشو.
خدای دی بکی چی دا موضوع نه های مدیر صاحبم پا پام که وینیسی. ما مخکمه وان سی بولید ویلی نن باید لست تیار شی چریا ستای ولیگو کی داشی نن مو خوڑی
معلم صاحبان ادا خبر اجازه ده
او رزا قنده غورو را چه خبره ده
استاد نفیسی یو زیره می در تر آوڑای
لکه چه دی در معلمین پرد سوائی
او استاد نفیسی ما وان سیب دا پانه را کرد را تی ویل ادا خبر هر یو چه غواری در معلمین تلاره شی نوم دی ولیگی
سامه ده استادانو ار سوک چه علاقه من دی رادش نوم دی ولی کی
ده دی استاد لیلما اد خبره خزی استادان خود دیر در سویل و سر مینه لری او
را که خنده رو را چه اول زخپل نمو لیکم
سامه ده اد خبره پستر گو
هو در سویل مخوخ وخیگی خود چه توک مو پریگ دی که دینم لیکلی وی لیلا ما جانه پانه ما تراکا چه زمین نومو لیکم
زه فکر کوم چه دیری معلمانه به نومو لیکی چه دارالوالمین الولی قند آقا و رو را دالست ما تا هم راوڑا
آره خبر پستور کو
داده خیر سر نوام جوڑا شو اس بنو کتا شما اوخو دازی نسنگ سستا شوی اسینا چی لبا ما خطا شم
ولی جانا کار دی خلاص شو کلا پاتا دی
او اب ای کار می خلاص شو خون هوا بیخی بنده و سره اکرم
ابی دیدر نجاشی تیر جمعی دیر سری کری و یا با ناوه بنده و یا با بام تا چیده
بی غمش ابی سکال می بامون دست کاغل کری چه دو کلا نورم نتا تیگی لخیره
خیر یوسی زویا نو چی وزگار شوی دا زینه بام جوره که لبام چی کزیدی سام غچخه چی که و نسار ورو خودی نور پخپل شورا و معونیت بخ شو
زمان ور تا پام شو دی زینه تا خود چو غط میخونه پا کار دی او پاتی شو ده نسار لالا دا معونیت خبره پا شورا که خودون را کار نیوی چی خپل جوان ور نیر چی
او خدای دی ور تا توان ور که چی پر اختیار دی کلیوالو درد دوا که او دی خلقو خدمت بو که
ها بای نسار لالا می ایمانداره سڑای ده کلیوالو آسی رای ندور کده او بل ده کار سڑای ده
سلام علیکم علی جان لالا ابی سلام
وعلیکم سلام ستړی بشی بخیر رالی
بخیر سی ابی ولی جان لالا مکتب کی را تا کورنی دند را کڑی مرست را سر کوی
او ولی نه دا دی رازا چیده دی سپی چندی کی سر کین خواه و سرا تو ویا چی کورنی دند دی تشای دی خو ستړی لگه دی دا مجوله که بیارا تو ویا
نه 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 ام ستړی خیر ده ده دا کتاب چمی
خیلی جانی غوص را تو ویا کم کورنی دنده در کردی
ملم سبرا تو ویل چی ده تبیز باک لیا مقال اولی که خدا تبیز تشده
تبیز چنگه در تو هم چی تا آسان پوشی او مثلا کتاب کورنی دنده دی خلقی او رور دیم بیا پلار دستا ورور تشویق کی کتاب چه یا خلم ور تواخلی او تا تایوان نخلی دا بخپل تبیز دی
خا خا
هو یا دا چی ستاس استادان و مکتب که انجون سر یاو دول اول کانو سر بل دول چلن وکی دیتم تبیز وایی
منه نه لالا اوزان دا دول خبر خپل کتاب چه که ولیکم
شاگردانو کوم کورنۍ دنده را نوړه بیا مو نمره کمیږي پوهېږم چې مهمان صاحب خو به بیا زما په سوال جوړولو یوه خبره وکړي مهمان صاحب ښه شو چې همدلته یې
ولې استاد نفیسې څه دې ویل
هو مهمان صاحب د کلنۍ امتحان لپاره مې پوښتنې جوړې کړې که یې وګورئ
زه خو اوس هېڅ وخت نه لرم بیا یې بله ورځ راوړه
که یې همدا اوس وګورې ښه به شي زکه بیا یې زه پاک نویس کوم او سر مالن صاحب ته یې سپارم وخت کم دی
خپله خبره دې ټینګه کړې استاد نفیسې نه مو پرېږدي راکه ورقه دې چې ویګورم
وبخښه مهمان صاحب پوهېږم خو مجبوریت دی سل نور کاره لرم
ښه ښه دا دی ګورم داسې دي استاد نفیسې دا پوښتنې دي
ولې مهمان صاحب
دا څلور ځوابه پوښتنې دي ولې جوړ کړي دا خو زده کوونکو ته تیاره مړۍ ده نه پوښتنه او دا نورو پوښتنو ته ده ګوره چې ځواب یې دوه کرښې هم نه راځي
که شاګرد سم درس ویلی وي په څلور ځوابه دوه خطا یا یو وصفه ځوابونه کې پوهېدل کېږي
استاد نفیسې په دې ډول خو د ټول شاګردان کامیابېږي
معاون صاحب زموږ هدف پوښتنو ته ځواب ویل دي هغه که نیمه کرښه وي یا دوه کرښې وي پوهېدل کېږي چې چا درس ویلی چا نه دی ویلی
زما دا ډول پوښتنې جوړول نه دي خوښ داسې پوښتنې جوړې کړه چې سمه تشریح ولري زه نور لاړم چې کار لرم
عجب انسان دی دا مهمان صاحب ولدې ښوونځي له ښځینه معلمینو سره داسې کوي هر کار کې مو مقصد یوه خبره کوي او زموږ هر کار ته غلط وایي
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تاسې تر دې دمه د یو کلی زرغګونو ډرامې 150مه برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یو اړونده موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ مو پوښتلی و چې که قانون ټولو وګړو ته د کار یو شان حق ورکړی، نو عملاً په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض ولې موجود دی؟ په افغانستان کې د ښځو د چارو وزارت موندنې ښیي چې بېسوادي، بېوزلي، سیمه ییز دودونه، د خپلو وګړو د حقونو څخه ناخبر بری او داسې نور هغه عوامل دي چې د ملکی خدماتو په برخه کې دی او بل په تیره بیا د ښځو پر ونډې ناوړ اغیز کړی دی. خدا چې قوانین د تبعیض او د کار د حق په اړه څه وضاحت لري، په دې اړه په نننۍ خپرونه کې د حقوقي چارو کارپو او استاد سید نجیب سادات سره خبرې کوو. ښاغلی نجیب سره خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشه. مننه درنو اوریدونکو، په خپرونه کې ستاسې نظرونه او پوښتنې هم شریکو. که غواړئ په خپرونه کې را سره ملګري شئ، لطفا زموږ شمیرې در سره یادداشت کړئ. د خپرونې سره د مخامخ اړیکو لپاره صفر او سوا نه نوی دو سوا دری پنز سوا چلویخ او صفر او سوا ات سوا دو ویش او سوا پنز پنزوس شمیرو ترات ازنگ و حلشی پا تخنیک کرا سرا عبیدالله عبید دی تاستا سلام برندی کوی ساده سی پا پیل که تاستا رازو خدا چه اردون که تا اهم یو مقدمه ورکل چه اصلا پا قوانینو که ده کار ده حق پاده چنگ وضاحت موجود ده
زهم بخپلوار سرا استاز ده رادیو لخوا طرف درن اوریدون که ده سلامونه و نیکی هیلا وران ده کام اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دل تا قوانینو که واضح هن پا دیار سراحتون اشتا دی چه یوا دیاغی نه آت چلوخته ما ماده ده اساسی قانون ده چه سراحت سرای ویلی دی چه کار ده هر افغان حق ده هر افغانی ویلی یعنی نه رو خدا پکه کم اغنه لده هر افغان حق ده او ده چه نور ده ساعت کاری ساعتون تاین اول نور رخصته تاین اول بیا ده پا جلا قانون که چه ده کار قانون ده پا غی که تنظیم شوی دی په همدې توګه بیا په نه څلوېښتمه ماده کې اساسي قانون وایي چې اجباري کار منع دی د اجباري کار تحمیلول په وګړو باندې منع دی هر څوک په خپله خوښه باید کار وکړي چې دا هم کار ته یوه اشاره ده بیا د دې نه ما سوا که موږ لاړ شو بیرته دوه ویشتمې مادې ته په دوه ویشتمه ماده کې هم د اساسي قانون واضح کړې ده چې د افغانانو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی یعنی هر راز تبعیض و امتیاز چی دیدی ترمنز واقعی که ده منه ده دیت اجازه نشته ده اساسی قانون ده موارد طول واضح کردی ده چی نعملی که ده ده اشخاص و ده
پر اگه که گو اردون که هم آخر رو چه دو دوی نظرون نت سدیل بیلا بلیسیم سر اڑی کنی سی لمره اردون که رسرا پا خط که ده نظر با واقع ده چلی کم زینه اڑی کنی ولی نومی چه ده خپل برا تو وی دیر زیاد پخیر راغ لیخ پراونه تستری مشه
بله غزدران سلام علیکم سلامونه تا تا برانده کم ساست درانو آوریدون که دازادی رای طول کار کون که ساست درانم یلمت سلامونه برانده کم پشتونیم
منانه پشتون سب دیر زیاد پخیر علی قریس پشتون دیر زیاد پخیر رغلی منانه چه پروانه که راسره موضوع ما حتما آوریدلی دا دراما ما آوریدلی دا ساست
من نظر موضوع ما آوریدلی دا واقعا دا طبیعی قانون خو تاثیر شخه بوده وکری که دا کار قانون خو خبر داده قانون کچيري په لکه دله او قانون ک په لکه دله خو قانون کچيري زې په لشي عدالت په حکم فرمایي او ک قانون زې په لشي د نوري معاملې باندې د اوسې په مشکل د خبرې ساده خطرونه سو ملت ته خطرونه پر سر مني د ظالم او د مظلوم خطر دا وکان قانون چیرې نه عملي سوې ک کچيري زموږ خپل قانون اساسي موږ خپل پرځان تطبیق کوټولي خبرې جوړې دي او خبر رااله وتبديسته کچیری دا زوی دا پلار و دا لور پا ما بین که پرخ که دا خپل تبعیض ده که استاد و شاگرد دا شاگردی او شاگردیه پا ما بین که پرخ که دا خپل تبعیض ده او دا تبعیض مشت ولی را غلی ده تبعیض معنا داشت را غلی ده چی پا مشت وسم دا خرافات و دا رواجات و دا دودی کارون حکم ده او تر وسم مشت اگایی نداشت لکرده او نوز ما خبر داده چی پشتینی مستاشت دا میلمس دوی پشتینی ده اول خمی دا پشتینه ده چی دا غدا تبعیض بباره که باید سوک اگایی ورکی لده غا مسئولیت چا ده او بلا خبر داده قانون سند پلی که ده لیسی پا وسنی شرایط که
دیر زیاده میروانی قاری سی پشتون ساسواری که نظر نو پختن میروانی سادات سی با اتمن دی موضوع تا منگو مرات لو چه ستون زبزی شکی ده تاسو قانون ده اشاره وکره چه ده طول موارد دیر خو پا وضاحت سر بیان شوی دی اما اصلا ستون زستاسو پا نظر چه
وضاحت سر بیان شوی دو خویه و چه چه دی مگ ده دوست مرت اشاره وکره ولی ناور دود ده پا افغانستان که چه قوانین تا دیر ترجیح نور کول کیگی ده اغه نه ملکیږي او لکه مخکې چې تاسو ویل بیا خپل د وګړي هم د یو اغه لري ځان سره چې ما فوق خلق قانون عملی نه کی دوی هم ځان آرام نه سي یعنی د قانون آگان دي او کاغا هم دي دوی کوم تحرک لزان نه کوي نه کومه اداره کې چې تبعیض کیږي لکه د ورور چې ویل چې د تبعیض نه څنګه مخنیوي کیږي چې تبعیض کیږي نو موافق کوم تبعیض کوي دوی ته بل رشته دي محاکم شته دي نور اداره شته دي چې دته بعد دوی لارس رسای پیدا که او حال تا دوی خپل هر جوران دی که دقیل لاره تری او حد دوی کولش چی دیده مخونی سی کسل پسلو که نیشی کوله
او دا چی قانون سنگ پلکی پا دیرم تاسو تول بیام پاتی که گوتا سوالی او قریس پشتونم تر دیر پا دیر تنگار کوچ که دو حکومت لخوان پلکی یو دوست نومان دوست پنامو یو دیر خطسلی کلی دی فیسبوک که نظر پری خی دیر تا ویلی دل تنجون یوازی دا نامنوی او ناقانونوی لویر خونزه نمائی که نپریگ دی لنامنوی زیاد لخپل و کسیف و خلکو پا تکلیف دی پا پرده که روانویش شرعي حجاب یې له ټاکلې حده هم پورته مراد کړی وي، خو دوکاندار ورپسې غاړه کږه کړې. د جومات مخې ته ولاړ خلک ورپسې لکه اوږې لیوان غاړې اوږدې کړې. موټروان ورپسې له کړکۍ سر راوباسي، د پوستې پولیس ورپسې ګوري، حتی ځینې به سترګې ښوونکي یې ځوروي. نو فکر نه کوي چې دلته ټول ټولنه یو ډول هغه موجوده ده په وړاندې
ټولنه کې؟ یعنې اخلاقي نظام د ټولنې نسبتا خراب شوی دی موږ چې ګورو. او که موږ فکر وکړو، ګورئ، په اسلام شریعت ته به د کار له نظره وګورو چې اسلامي حقوق څه ورته وایي. اسلامي حقوق کې درې بندیزونه لري د کار لپاره، چې یو خپله شرعي بندیزونه دي، بل حکومتي بندیزونه دي، او درېیم اخلاقي دي، چې دا په اخلاقي بندیزونه کې راځي. یعنی دا باید د خلکو ته پو آگاهی ورکل شي، دوی پوه شي چې دغه کړنه چې دوی کوي په یو شکل نه یو شکل جامعه تخریبوي، د ټولنې لپاره دا ضرر دی.
زموږ په ټولنه کې کوم ډول بندیزونه ډیر موجود دي ستاسو په نظر؟
زموږ په ټولنه کې بندیزونه په همدې شکل دي چې لکه تاسو چې مخکې وویل، د خپل یو بندیز دی په ښځو باندې. یعنی چې دوی چیرته ځي، دوی له مشکلاتو سره مخ کیږي، د خنډونو سره مخ کیږي. او بل یو څه چې موږ وایو چې حکومت هم ډیر شرایط نه دي مهیا کړي ښځو لپاره. یعنی هغه شرایط چې ښځې کار وکړي، د کومو شرایطو تر لاندې دوی کار وکړي، حکومت نه دي برابر کړي. یعنی یو ښځه مجبوره ده چې یو اداره کې کار وکړي چې هلته باید څلور نران وي، یوه ښځه وي، ده مجبوره ده هلته. خو ادارې ده یا حکومت ده شرایط ورته نه دي مایا کړي چې دوی باید هلته ډېرې وي، یا دوی هلته مثلا کار عمرش وبخې. د ښځو د چارو وزارت یو مثال که تاسو ته ووایم چې د ښځو چارو وزارت دی، هلته موږ 70% نارینه پکې دي، 70% لا ډېر نارینه پکې دي. یعنی حداقل هغه خو باید 30% کې سل په سلو کې هلته ښځې وای، چې سل په سلو کې هلته ښځې وای، نو زما په فکر هېڅکله به
چې ولې زمینه نه ده برابره شوې په دې اړه ستونزې څه دي. دا هم بیا اورو. خو نبی الله را سره اړیکه نیولې ده له زابل نه. ډېر زیات په خیر راغلی نبی الله جان، مننه چې را سره یې په اړیکه کې. بلې، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی نبی، ستاسو غږ اورو موږ.
بلنه کوم حدا صاحب، سلام تاسو محترم یل ما ساده صاحب ته اوریدونکو ته له ویل زابلین دا چې په دغه نوم د سره پاتې کوم پر تاسو له محترم خاوی میل منه هم دا پوښتنه کوم چې ګران وروره، هيا تاسو فکر نه کوئ چې افغانان وروره کوم څه ډیر مهم دی؟ یعنی کوم وخت یو پلار د خپل لور د پاره، د خپل زوی د پاره، د ژوند ملګری چا کې ورته کوژده کوي، آیا ډېر دقت او سرعت نه کار نه اخلي؟ ډېر خسته ځای ورته په نظر کې نه نیسي؟ او کوم وخت د خپل لور د پاره یو ځای معلوموي هغه ته د ژوند ملګری پیدا کوي، دوی کم پاتې نه راځي؟ یعنی دومره دقت او سرعت نه کوي لکه څومره چې د زوی په باره کې تاسو فکر نه کوئ؟ همداسې ده که یا مننه سره بیا د
مهرباني مننه. او په دې اړه هم تبعیض موجود دی، آیا دا هم تبعیض ګڼل کېدلی شي؟ نور پوښتنه تاسو
وکړئ. یوې اندازې پورې به وو، خو خوشبختانه اوس د مشکلات نسبتا رفع دي. د مشکلات په دې ډول اکثرا په کې کېدو باندې دي چې خلک اوس اکثرا د کوشش کوي چې چیرته خپل لور ورکوي. دوی اول هغه کورنۍ ګوري، هغه چاته چې د ژوند ملګری وي، د لور هغه ګوري څاري. اوس د مشکلات ان شاء الله په کې کېدو باندې دي. دا
خو ممکن د ښار تصویر به وړاندې کوي اطرافو کې،
اطرافو کې میره ما خپل اطرافو کې داسې څه وختونه تیر کړي دي، هلته هم په کې کېدو باندې دي. یعنی دا مشکل په کې کېدو باندې شته دی، یو څه شته دی، یو څه د مشکلات شته دي، خو په کې کېدو باندې روان دي.
او کدا سی وی دا عملاً تبعیض ګڼل کېدی شي قانونا؟
تبعیض هم دی، خو دا خو دی تبعیض نه پکې تیر شو دی. لور حق پایمالول دی، حق تر پښو لاندې کول دی. ګوري نر خو هر څه چې وي یو هغه کولی شي خپل للار او چاره ځانته کولی شي. ښځه چې بل کور ته ځي، یعنی د نجلۍ چې بل کور ته ځي، هغې لپاره ډېر مشکلات وي. پخوا دا مشکلات ډېر و، خو اوس دا زه چې فکر کوم په ښه کېدو باندې روان دي. راځئ چې لږ مثبت فکر وکړو
په دې خاطر. ډېر فکر په کار دی، بالکل. اوریدونکي اخلو را سره په اړیکه کې دی له هلمند نه. یو اوریدونکي را سره اړیکه نیولې، ډېر زیات په خیر راغلی له هلمند نه. موږ نن په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو خبرې کوو. په تېرو خپرونو کې موږ ته ډېره په امنیتي موضوعات هم له هلمند نه راخیستي
دي. ډېره خرابه ده، د هغه تر وایي چې فکر نه ورته کوي. هلمند کې د هلمند د خلکو په وینه بزنس شروع دی وروره، هلمند کې تجارت په خلکو باندې شروع دی، هلمند خلک خرڅوي دي، جګړه روانه ده. هېڅ غټ چارواکي فکر نه ورته کوي، هر څوک ناست خپل تورې وشنې خوري. دا اوس په هلمند کې د بولان په سیمه کې زیاته جګړه روانه ده، څوک دغه سوچ فکر نه ورته کوي، نه تیارسته نه کومه کورځي، بس جګړه زیاته پرمخ تللې ده. بېخي راځي راغلي دي.
په دې اړه مونږ رپورټونه درلودل. افغان حکومت وایي چې په هغو سیمو کې چې پخوا جګړه ورته خپره شوې وه، غځېدلې وه، له هغې نه جګړه ډېره پشا شوې ده. دا چې اصلي تصویر څه دی تاسو سره به موجود وي، خو مونږ
هغه کیسه نه ده. جګړه اوس بېرته راشاته راته بل شوی ده، عملیات ستا په ولاړ دي، عملیات بېرته شاته راغلي دي. دا اوس هم جګړه د بولان په دوکانو کې دوام لري، پر سرحدي لیوا باندې جګړه روانه ده. څوک دغه پام او فکر نه ورته کوي، جګړه ګړی په ګړی زور
نه نه. د هلمند څخه مونږ امنیتي رپورټونه لرو. زمونږ همکار هلته الیاس دایی ډېر فعال او همېش په هره خپرونه کې د هغه ځای رپورټ لرو. دا چېته تصویر موجود دی، خو دم ګړی مونږ په ټولنیزو موضوعاتو خبرې کولې. مننه ستاسو غږ مونږ واورېدی او انشاءالله بیا به هم کار پرې کوو تر چارو مهرباني. لطفاً د رادیو غږ مو ټیټ کړئ او موږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړئ، او د رادیو غږ مو بند کړئ، د تلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. اوس موږ غږ صحیح شو، مهرباني. مهرباني، بخیر راغلی. مهرباني، اورو. بالکل،
دا چې حکومت جبري نه شي، لکه زار شاه چې عسکري لا جبري په خلکو کوله، هیڅ کار مې کولای نه شي.
یعنی تاسو عسکري ته لاړې چې عسکري باید عمل په هر چا باندې جبري شي؟
یا قانون مې قانون مې چې کار کېدلای، فساد مې چور کېدلای، دا چې وایم.
ښه، د قانون د پلي کېدو لپاره لکه موږ مخکې په څو مادو باندې سادات څخه ورته اشاره وکړه، دغه لپاره څه کول پکار دي؟ اصلا
جبری پکار دی، جبری اصول پکار دی، قانون قانون زم مخالفت سره باید ونی.
یعنی که په ټولنه کې تبعیض موجود وي، ما مخکم د نومان دوست په نوم دی او لیکون کې مقاله تاسو ته ولوسته چې فیسبوک کې پریخي و، چې خلک هم خپل په یو ډول باندې تاوتریخوالي سره همکاري کوي. د خلکو په وړاندې باید څه وشي په دې ځای کې؟ فکر کوي چې بیا هم دولت یا حکومت ملامت دی؟
خود د دغه په سر محمود ته وو د اداري فساد خو حالت ته تا خبره صحیح ده، په هر کور کې وو ستای اداري فساد.
هغه څنګه
دا خلاصو؟ او په تاسو شو مسلمانۍ طالب وای چې بیا کوم مسلمانۍ کوم او کې
نه هغه موضوعات کوونه غږیږو. مونږ د تبعیض په موضوع غږیږو، په ټولنه کې تبعیض، په کورنۍ کې تبعیض.
هغه مسلمانۍ د رسېږي سره له څه ودی ګوره، هغه مواد مخدره ذات کړي دي، چا په ګټه کار کوي، چا په ګټه جاس کوي. خو دا ټول کار د حکومت په لاس کې دی. حکومت باید جبري قانون په جاری کړي مکمل. افغانستان یو سړی هم لاس کې نه راځي.
مننه د هرات نه زمونږ اورېدونکي، یو ډېره زیاته مهرباني چې نظر مړه ته پرېښودی. دی بیا هم وایي چې که حکومت جدي وي، قانون هم عملي کېدلی شي، ټولنه هم اصلاح کېدلی شي. فکر کوي یوازې حکومت مکلف دی؟
حکومت هم خپل مکلفیت نسبت وګړو ته ډېر لري، په دې خاطر چې د قانون باید قاطع وي، قاطعیت ولري. او دغه قاطعیت چې پلي کېږي دا د حکومت لخوا کېږي. که حکومت عملي نه کړي، په خپله د قانون مات کړي، بیا نو وګړي هر څوک په بل چا نشي عملي کولای. یعنې هر څوک اجرا قوه نشي ګرځېدلی چې خو وګړی دومره کولای شي چې په ځان باندې بې عملي کړي. خو که چیرې دغه وګړو د قانون نه سرغړونه نه کولای، خو نو بیا قانون ته ضرورت نه و، یا اجرایه قوی ته بیا ضرورت نه و. نو دا معلومداره خبره ده چې ډېر مسؤلیت اجرایه قوی حکومت ته راځي.
که حکومت که څه هم خپل ضعف نه ګڼي او دا نه مني چې یا ضعیف دی یا څنګه، البته موږ تاسو سره یو تصویر موجود دی چې حکومت څه کولی شي، څه نشي کولی. فکر کوو دې ځای کې بیا هم حکومت ته موږ منتظر وو.
حکومت ته تر یوې اندازې پورې په دې منتظر وو چې حکومت که چیرې خپل وجیبه ادا کړي، د هغه خلک چې فساد سره مخ کیږي یا فساد ته یې مخه کړې ده، یا مخکې چې تاسو اشاره وکول هغه اخلاقا دغه خلکو ته مزاحمتونه کوي، بیا دوی دا جرأت نه کوي. یعنی اوس خود سه یو فکر دوی سره دی چې ما پسې څوک نشته دی نو هغه یې کوي نو وګړي ګوري وګړي تر ډیر اندازې پورې داسې نشته چې ټول خلک به د قانون ماتوي یعنی په سلو کې چې موږ وګورو دیرش سلنه به دغه
په تېرو خپرونو کې د شوراګانو په اهمیت غږېدل یو د دې یو رول دا هم دی چې په ټولنه کې اصلاح راولي او تغیرات راولي فکر کوي چې که چیرې فعاله شوراګانې موجود وي هغوی هم یو څه کولی شي بیا
حتماً کولی شي خپله سیمه کې خو کولی شي خپله سیمه کې همغه شورا نسبت حکومت ته هم ښه رول لوبولی شي هغه په دې توګه چې دغه خلک ټول په شورا کې موجود دي او خپل زمن خپل اولادونه د خپل سیمه خلک دوی ښه اصلاح کولی شي
د حکومت یو اقدام په دې وروستۍ کې رئیس جمهور یو وروستۍ خطاب چې کوویل چې کچېرې په ادارو کې د ښځو سره ناوړه چلند کیږي هغوی ته به سره کتل کې که وزیر وي که رئیس هر څوک وي هغوی به وظیفې لرې کړي فکر کوي دا یو جدي اقدام دی
او موږ خو په دې هغه کې یو هیله یو چې دا جدي اقدام واوسي خو که داسې مخکېنۍ خبرې غوندې وي چې خبره به کېدي او څوک سینه ګرځېدل نو دا بیا هسې خبره به وي او ما مخکې تاسو ته وویل تر هر څه مخه دا شرایط ورته برابرول ډېر مهم دي شرایط چې ورته مهیا نه کې هغه شرطونه چې پوره نشي د ښځو د کار کولو لپاره نو هغه چې هر چېرته کار کوي ګوری د موږ او تاسو د ټولنه فرهنګ یو شکل لري د اوس موږ او تاسو په دې لسو کالو کې فکر وکړو ښځو کې سواد او سواد ډیر زیات ډیر شوی دی په فیصدي لحاظ خو په فیصدي لحاظ د دوی کار په حکومت کې نه دی ډیر شوی ولې نه دی ډیر شوی چې دغه اوسنۍ حکومت کې چې د سیستم روان دی د فرهنګ افغاني انانات سره د سلکڅ لري دی
یعنی هر کار کېږي باید هر اړخیز وشي
ټولنې
سره ډیره زیاته مهرباني خاله سعادت صاحب درنوردن کو زموږ سره خبرونه کې دوه چارو کار په استاد سید نجیب سعادت ملمو تاسو نظر نو اوریدل او استاد څخه